سپورت سیف یم. یو ځلې بیا ستډیو ته راغلی یم او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دغې خپرونې کې چین ته د افغان ولسمشر د سفر او د چین او افغانستان ترمنځ اقتصادي او تجارتي همکاریو د موافقو په اړه اورئ چې لاسلیک شوي دي. همداشان د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث اورئ چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان لاسته راوړنو ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
افغانستان او چین پرون د اقتصادي او تجارتي همکاري تړونونه لاسلیک کړل. حزب اسلامي وایي که په راتلونکي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سي، نو دوی به له افغان دولت سره سولې ته غاړه کېږدي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري چین له نورو 50 تر قدرتونو سره چې پر ایران د اټومي پروګرام د احتمالي بندیزونو مسأله څېړي په خبرو کې یوځای سوی. او دا هم بشپړ خبرونه. افغانستان او چین پرون د اقتصادي او تجارتي همکاري تړونونه لاسلیک کړل او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. دغه تړونونه د افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه د چینایي سیال هو جنتاو ترمنځ له خبرو وروسته لاسلیک شول. د چین خبري رسنۍ د ولسمشر هو جنتاو له خولې وایي چې چین به تل د خپل حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتنې لپاره د افغانستان هلو ځلو ملاتړ وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې چین د افغانستان او سیمې په ثبات کې ډیر مهم رول لوبوي. افغانستان د سولې او ثبات پیاوړتیا لپاره لیوالتیا لري چې له چین او نور سیمه ییزو هیوادونو سره همکاري وکړي. تاکل سوی چې ولسمشر کرزی به نن د دې هیواد له صدر اعظم وین جاباوا سره هم وګوري. په افغانستان کې د دولت یوې مهمې وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي پرنو ویل چې که واشنگټن خپل پلانونه عملي کړي او په راتلونکي کال کې له افغانستانه د ځواکونو وتل پیل کړي، دا ډله تیار ده چې سوله وکړي او د طالبان او دولت ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت یو مخالفه وسلواله ډله دا ډول وړاندیز کوي او وایي چې دوی به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر هغه پلان قناعت وکړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 دسمبر کې اعلان کړ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند حکومت ته یو 15 فقره پلان وړاندې کړی چې په روان کال کې له جولای میاشتې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسې په پیل او په شپږ میاشتو کې په بشپړه توګه د ځواکونو پر وتلو ټینګار سوی دی. افغان ولسمشر روانه اونۍ تایید کړ چې د اسلامي ګوند له استازو سره یې کتلي دي. ناټو د روسیې هغه تړون رد کړ چې له دې تړون څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې د کوکنارو په لمنځوړلو کې رول ولوبوي. د روسیې د نشه یي توکو پر ضد د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف پرون په بروسل کې د ناټو له استازو سره وکتل او وړاندیز یې وکړ چې د ناټو ځواکونو ته دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا اجازه ورکړل سي او مسؤلیت یې وروسپارل سي چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه وکړي. د ناټو تړون ویان جیمز اپاتورای وویل د نشه یي توکو د ستونزې په وړاندې باید په ډېر احتیاط چلند وسي څو ولسي خلک له موږ څخه مخ وانه ړوي. هغه ویل دا تړون به د نشه یي توکو د قاچاقوړونکو او د هیروینو د لابراتوارونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو له بې وزلو خلکو سره چې د کوکنار کړي کار ونه لري. د ناټو ویاند وویل دا تړون د روسیې اندېښنې درکولی سي چې وایي په روسیه کې شاوخوا 2 لک کسان په هیروینو او مورفینو روږدي او هر کال په لسګونو زره کسان د دغې ستونزې له امله مري. په کندوز کې د جرمني ځواکونه وایي چې پرون په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو د یوې حملې له امله د ناټو یو ملکي الوتکه بیړنۍ ناستاړه سوې ده. په کندوز کې د جرمني ځواکونو د رسنیو مسؤل د ګرمن ویبر وایي چې دغه الوتکه د وسلوال لخوا وشتل سوې او په دشت ارچولسوالي کې بیړنۍ ناسته کړې. نوموړي وایي په الوتکه کې مامورینو ته زیان نه دی رسېدلی، خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ادعا کړې چې الوتکه یې راغورځولې او پکې سپاره ټول کسان یې وژلي دي. بهرنیو ځواکونو دا ادعا رد کړې ده. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 5.5 پوله، یو یورو 5.5 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 3.5 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 9 پوله، زر ایراني تومان 3.5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. سیمه ییز او نړیوال خبرونه له نوري اسنوري سواري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون له پاکستان سره په لوړه سطحه خبرې پرانستلې او ویل چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې چې تل ستونزمنې وي یوه نوې ورځ پیل شوه. له کلینتن او نورو امریکایي چارواکو سره په دې خبرو کې د پاکستان له لورې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی د خبرو مشري کوي. په پاکستان کې د افراطي اسلامي ډلو په وړاندې د دې هیواد مخ په زیاتېدونکو اقداماتو ته په اشاره کلینتن د پاکستان د هلو ځلو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې دغه مبارزه زموږ مبارزه هم ده.
We recognize the central role that Pakistan plays in promoting
دا وایي موږ د منو چې د امن او سوکالۍ پر واسطو کې پاکستان مرکزی رول لوبوي او دا کار یوازې د ځان لپاره نه بلکې د ټولو جنوبي آسیا لپاره کوي. په پاکستان کې ثبات او سوکالۍ د ټولو په ګټه ده. د دې هیواد مبارزه زموږ مبارزه هم ده.
Its struggles are our struggles.
ټاکل شوی ده چې په دې خبرو کې به په امنیتي همکاري من جمله د بی پیلوټ الوتکو او هلیکپټرو لپاره چې افغانستان پولې ته نږدې د سخت دریځو په مبارزه کې به ورڅخه کار اخیستل کېږي د پاکستان غوښتنې هم وڅېړل شي. د راپورونو له مخې چین له نورو 15 سترو قدرتونو سره چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر نوې احتمالي بندیزونو غور کوي په خبرو کې یوځای شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماتانو په حواله ویل شوی چې د چین یو چارواکي له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې برخه واخیسته. ډیپلوماتانو وویل که څه هم په دې برخه کې کومه موافقه حاصله نه شوه، خو په دې خبرو کې د چین ګډون چې له څو میاشتو راهیسې پر ایران د نوي بندیزونو په اړه له جدي خبرو ډډه کړې یو مهم پرمختګ دی. د یو بل خبر لمخې سپینې مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کنفرانس له لارې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره د ایران او منځني ختیځ په اړه د راتلونکو اقداماتو په باب خبرې وکړې. د سپینې مڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل اوباما او سیالانو یې د ایران په منځني ختیځ کې د سولې، د پروسیا او د نړیوالو اقتصادي مسایلو په اړه د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې متحده ایالات هلې ځلې کوي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو لپاره نړیوال پراخ ملاتړ راجلب کړي. راز لدی خبرو یو ورځ مخکې اوباما په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره سخته کتنه درلوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل دای بل عربي مشرانو وغواړي چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د غیر مستقیمو خبرو ملاتړ وکړي. بان کی مون دا څرګندونې منځني ختیځ د خپل وروستي سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلوماتو ورکولو وروسته خبر اعلان ته وکړي. بان کی مون وویل چې دای د عرب لیګ په سرمشري ځکه د خبرو لپاره نن د لیبیا د سیرتي ښار ته ځي. بان کی مون د بې اعتمادۍ هغې ستونزمنې فضا ته د بې اعتمادۍ هغې ستونزې ته په اشاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نوي کورونو د جوړولو په اړه د اسرائیل پر پلانونو راپورته شوی وویل. د یو ځل بیا له اسرائیلو غواړي چې له دغو آبادیو لاس واخلي. د ملګرو ملتو عمومي منشي پر اسرائیلیانو او فلسطینیانو غږ وکړ چې د باور د فضا د رامنځته کولو او د خپلو مسؤلیتونو د پځای کولو لپاره د زیات څه ترسره کړي. چارواکي وایي متحده ایالات او روسیه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لومړنۍ موافقې ته رسیدلې دي. دواړه خواوې هیله مندي دي چې په راتلونکو دوه اونیو کې یعنې د اپریل په اتمه به د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې تړون لاسلیک کړي. د کرملین د مقاماتو له قوله پرون وویل شول چې د دغه نوي تړون په اړه موافقه شوې، خو د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل چې د دې تړون په اړه پر ځینو موادو کار لا پاتې دی، خو هغه دا هم وویل چې دا تړون به په راتلونکو څو ورځو کې کله چې ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف سره خبرې وکړي بشپړ شي.
We are I think very close to having an agreement.
د وایي زه فکر کوم موږ یو تړون ته چې د ستارت د تړون ځای به نیسي ډېر نږدې شوي یو، خو موږ به تر هغو پورې یو تړون ونه لرو چې جمهور رئیس اوباما او د هغه سیال ښاغلی میدویدف د خبرو یو بل فرصت پیدا کړی نه وي. دا نوی تړون به په 1991 میلادي کال کې د استراتیژیکو وسلو د کمولو په برخه کې د ستارت تړون ځای ونیسي چې د واشنگټن او موسکو ترمنځ شوی او اعتبار یې په تېر ډسمبر کې پای ته ورسید. دواړو ولسمشرانو اوباما او میدویدف د تېرې جولای په میاشت کې ویلي وو چې د نوي تړون له مخې به د دې امکان پیدا شي چې دواړه هیوادونه له 1.5 زرو نه تر 1615 پورې اټومي سروکې یا سرګلولې راکمې کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې لمړی دا وری چې افغانستان او چین د اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقې لاسلیک کړي او ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت د ساتنې لپاره همکاري وکړي. د افغانستان روغتیایي کارکونکي وایي دوی هڅه کوي چې د توبرکلوسس یا سل د ناروغۍ د خورېدو او تداوۍ په برخه کې مؤثر کارونه وکړي. او د خپرونې په دوهمې نیمایۍ کې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث اوري چې په تیر لمریز کال کې د افغان چارواکو لاسته راوړنو ته ځانګړی شوی دی. افغانستان او چین پروند اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقه لاسلیک کړي او شمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. دغه موافقه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د هغه چینایي سیال هو جینتاو ترمنځ له خبرو وروسته لاسلیک شوه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د ریپورت مهمه برخه نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر او د هغه چینایي سیال په داسې حال کې چې د افغان او چینایي مقاماتو له لورې د اقتصادي او تجارتي موافقو لاسلیک کېدا څارله، ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ، تخنیکي روزنې او چین ته د افغانستان پر یو شمېر صادراتو د ګمرکي تعرفو د له منځه وړلو په برخو کې موافقې لاسلیک کړې. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چین ولسمشر هو جینتاو وویل چین ته د هغه د افغان سیال سفر به زموږ ترمنځ همکاري او هر اړخیز مشارکت نوې سطح ته لوړ کړي. د چین خبری رسنیو د ولسمشر هو له قوله وویل چین به تل د خپل حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د افغانستان د هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین ولسمشر همداراز وویل دواړه خواوې باید په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په فعال ډول له ترهګرۍ، بېلتون غوښتنې، مذهبي افراطیت او له پولو د باندې منظمو جرمونو سره مبارزه وکړي. ښاغلی هو د دې په څنګ کې چې د قانونو، کرنې، برېښنا، اوبه لګونې او نورو بنسټیزو پروژو په برخو کې له افغانستان سره پر اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ، د ژورو سیاسي اړیکو او د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ د لا زیات تګ راتګ غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې چین د افغانستان او سیمې په ثبات کې ډېر مهم رول لوبوي. افغانستان د سولې او ثبات پیاوړتیا لپاره لیواله دی چې له چین او د سیمې له نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. کرزي همداراز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د چینایي کمپنیو او پرسونلو ساتنه ډاډمنه کړي. دا چین ته د ولسمشر کرزي دریم سفر دی. په دې سفر کې له کرزي سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ او د مخکښو ملي سوداګرو یوه شل کسیزه ډله هم ملګری ده. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې یو مثال د لوګر په مس عینک کان کې د دې هیواد 3 میلیارد ډالر پانګونه ده. د هیواد د حاجي ګک د اوسپنې د کان له پانګونې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. په دې دواړو پروژو کې پانګونه د جګړې ځپلې افغانستان د اقتصاد لپاره لوی مرسته ګڼل کیږي. د چین ولسمشر ښاغلی هو همداراز له افغانستان نه وغوښتل چې په شانګهای تړون کې لوی رول ولوبوي. په دې تړون کې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو سربیره چین او روسیه غړیتوب لري، خو افغانستان د دې تړون په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر بنن مخکې له دې چې چین خپل سفر پای ته ورسوي او بیرته هیواد ته ستون شي، د چین له صدر اعظم وین جباو سره هم وګوري.
چین ته مو د افغان ولسمشر د سفر او هلته په پیکینګ کې د چین له مقاماتو سره د تړونونو په اړه مو راپور واورېده. زیات کارپوهان چین ته د افغان ولسمشر او افغاني هیئت د سفر اقتصادي اهمیت زیات ګڼي. چین له 2002 میلادي کال راهیسې د ځینو اساسي پروژو په برخه کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د غرض دې هیواد په وروستیو څو میاشتو کې 150 میلیون ډالر نور مرسته هم افغانستان ته ورکړې ده. افغان ولسمشر هم د چین له مشرانو سره په کتنې کې د اقتصادي همکاریو پر راجلبولو خبرې کړې دي. په دې اړه سلیم محمد سلی د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار، تاسو معلومه ده چې چین د دنیا په سطحه په دویم ستر اقتصادي قدرت بدلیږي. په دغه شرایطو کې چین ته د افغان ولسمشر دغه راز د افغاني هیات سفر په اقتصادي لحاظ ستاسو په نظر څه اهمیت لري؟
د افغانستان لپاره ضروری او لازمي ده چې د ټولو همسایګانو سره اسانه مناسبات ولري، کنی ویل اقل نورمال مناسبات ولري. د چین جمهوریت د افغانستان په اقتصاد کې دنګړي ډېر لوی ونډه لري. تاسو لکه څنګه چې خبر یاست، یوازې د عینکو د مسو د کان په سرمایه ګذاري کې چین 3 میلیارد ډالر یو قرارداد لري په ارزښت 16 میلیارد ډالرو. دا تقریبا د افغانستان په تکرار کې او په نورو برخو کې اصلا دوی د افغانستان سره معاملې لري او په افغانستان کې نظر نور هیوادو ته چین په پراخه پیمانه ونډه اخیستې ده او سرمایه ګذاري یې کړې او یا یې کوي. زما د نظره په دغه موجوده شرایطو کې ولسمشر سفر په اقتصادي لحاظ باندې ډېر مهم او اساسي دی چې د چین ولسي جمهوریت پیل کړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، افغان چارواکو د چین له چارواکو سره په کتنه کې زیات ټینګار پر دې کړی چې افغانستان ته د چین اقتصادي همکاري را جلب سي. هاخوا چین غواړي چې په لوګر کې د عینکو د مس کان استخراج کړي او د حاجي ګک د اوسپنې کان د استخراج لپاره به هم چین ویلي دي چې دوی به پانګونه کوي. دغه اقدامات څومره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته کولی سي؟
چین د افغانستان کې د مس د عینکو کان کې د حاجي ګک د اوسپنې کان، یعنی په دغه برخه کې ضرورت سرمایه‌داري کې د افغانستان مالیه قواو په انکشاف کې او همدارنګ زموږ د بودیجې لوی وند چې موږ لا غایت ترلاسه کوو د دغه لارې څخه کېدای شي چې موږ ډیر غایت ترلاسه کوو. بیا د نور جهان کومکون ته فراخ پیمانه ضرورت و نه لرو او زموږ په خپل خاورې کې او داخلي عایدات مدوم رضایت شي چې موږ د خپل بودیجې لوی برخه عایدات یعنی خپل مصارفاتي پلانونه د همدغه لارې پوره کړی شو.
بله استاد، د همدغه عایداتو د زیاتوالي لپاره ساس په نظر افغان چارواکو ته څه کول پکار دي؟ ویل سوي دي چې زیاتره دغه کمپنۍ غواړي چې مثلا خپل کارکونکي له چین څخه افغانستان ته راولي، د دې لپاره چې افغانستان دغه عواید زیات ترلاسه کړي دوی ته څه کول پکار دي په دې برخه کې چې د افغانستان ګټې هم په پام کې ونیول سي؟
دا خو تبا هر هیواد چې له بل هیواد سره قراردادونه کوي او سرمایه‌ګذاري کوي، دې وخت خپل ګټې په نظر کې نیسي. تبا د چین دولت به هم زمبر وجود دی غواړي چې خپل خلکو ته کار پیدا کړي، خپل انجینران، خپل فني کارکنان او متخصصین په کار واچي. البته زموږ هیواد هم دا لازم ده په کومه کچه چې دوی متخصصین او کارپوهان لري او دا پر هغه باندې ومني چې دغه زموږ افغانان هم باید تر ډیره حاضر پورې کار ترلاسه کړي او دوی کارونه پر غاړه واخلي. دا چې د چین جمهوریت موږ سره قرارداد کوي طبیعي ده چې د دوی نسبت نورو هیوادو ته د دوی کارګران یا دوی کارپوهان چې د عمر ماشونه یا دبل دغه وانخلي نسبت نورو هیوادو ته.
دا سمه ده چې مثلا د چین کارګران به په کمه پیسې کار کوي، لکه څنګه چې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم زیات چینایي کارګران سته او په عربي هیوادونو کې هم، خو په افغانستان کې هم په زرګونو کسان بیکار دي چې دوی په کم معاش هم شایي چې کار ته حاضر سي.
زما په ګومان افغانان به تر ډېره بریده کوشش وکړي چې هغه خپل فني او مسلکي کارګران په دوی باندې ومني. ولی په پراخه پیمانه موږ دونه متخصصین او کارپوهان نه لرو په دغه برخه کې چې موږ ټول دا کار زموږ د کارپوهان پر وژو یا پر غاړه ورکړو. د دې وجه دا مجبوریت دی چې یو تعداد کارپوهان د هغې لوري هم هغوی ته باید وظایف ورته وسپارسي او موږ په پراخه پیمانه کارپوهانو متخصصینو دغه دې لپاره نه لرو چې ټول کارونه هغوی ته وروسپارو.
ټینګار صاحب، د چین له چارواکو سره چې افغان ولسمشر دغه راز افغاني هیات کتلی دي، د ګمرکي تعرفو د معافیدو په اړه هم خبرې سوي دي. البته د هغه مالونو د ګمرکي تعرفو د معافیدو په اړه چې له چین څخه افغانستان ته راځي، کچیر دغه ګمرکي تعرفې معاف سي، د افغانستان سره ساسو په نظر مرسته ده او کم مرسته ده؟ نو څنګه
کله چې موږ ټکنالوژي واردوو که موږ پر هغه ګمرکي تعرفې چټو او یا معافو، دا د افغانستان د فارغ ګټور تمامیز ځکه چې موږ د ټکنالوژي ته اړتیا لرو او په افغانستان کې باید تخنیک پرمخ لاړ شي واده وکړي او د زور د اړتیا له وجې موږ د معافو شي اصلا په افغانستان کې سرمایه‌داران یا دغه د پانګوال تشویق سي چې ټکنالوژي افغانستان ته راوړي. البته دا په هغه برخه کې زیاتر دي. نو دا د افغانستان په ګټه
او د کیفیت د څارنې لپاره افغان حکومتي چارواکو ته څه پکار دي؟ مثلا چین چې تخنیکي وسایل نور هیوادونو ته جوړوي او هغه وسایل چې افغانستان ته جوړوي د دوی د کیفیتونو ترمنځ ډیر فرق وي، د دې لپاره چې افغانستان ته با کیفیته مواد راسي افغان چارواکو ته څه کول پکار دي په دې برخه کې؟
دا اصلا زیاتره په افغانانو پورې اړه لري. دا چې نور نړۍ ته با کیفیته مالونه چینایان حاصلوي او افغانستان ته بې کیفیته مالونه راځي، دا اصلا په دې کې زیاتره ګناه زما په ګمان د افغانانو ده، ځکه چې افغانان کوشش کوي هغه مالونه چې په ارزان او تمام شي او بې کیفیته وي دوی هماغه راوردوي چې ډېره ګټه ترلاسه کړي. د بلې خوا څخه دا زموږ د نورم او سندر په ادارې پورې اړه لري چې دا بې کیفیته مالونه په هماغه سرحد کې هم د هماغه مفدانه د افغانانو کنټرول کې، کله چې د لازم کیفیت ونه لري یا بې کیفیته وي هغه باید راپرېږدي اصلا افغانستان.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار وو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې کوچنیانو ته د انګریزي ژبې د زده کړې کورس پرانستل شو چې مالی لګښت یې د امریکا سفارت ورکوي. هر ورځ د سیمې په لسګونو ماشومان د انګریزي د زده کړې لپاره سره راټولیږي او بهرني استادان روزنه ورکوي. له اسدآباد څخه روح الله انوري ورباندې ریپورت لري.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په پراخه دښته کې د نړیوالو ځواکونو نظامي اډه پرته ده چې هر ورځ د ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکي او هلته د کډوالو له پنغالي څخه په لسګونو ماشومان د انګلیسي ژبې د زده کړې دپاره یادې شوې اډې ته ورځي او هلته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د استازي جولس جانسن له خوا درس ورکول کیږي. جولس جانسن په وزانګړی مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې د تیر کال په اکتوبر کې یوازې ډیر شو کوچنیانو ته د انګلیسي زده کړې دغه پروسه پیل کړې و چې اوس په خاص کونړ کې 200 شاګردان لري. انشاء الله چې دراتلونکو زیاتو میاشتو د پاره به په خاص کونړ کې د امریکا د سفارت په مالی مرسته دغه کار ته دوام ورکړو. اوس مهال د پیل شوې پروژې د پاره 40,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. هغه وایي دوی هڅه کوي چې نورې ډېرې پیسې پیدا او کوچنیانو ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي سو افغانستان په ښه توګه آباد شي. د کوچنیانو د پالنې د شرکت مشر ډاکټر عاشق الله چاته چې د نوموړي کورس د پرمخ بولو چارې سپارل شوي ازادي راډیو ته وویل دو تنو زده کوونکو د ځانونو پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د کورس پر جوړولو خوښ دي.
زما نوم د جب الله کورس ته راځم. دا څلور میاشتې وشولې ABC پکې زده کړې ده.
نور دې څه زده کړې دي؟
انصاف زمونږ و کله 200 ورځې کله یو نیم سل لاړې.
زما نوم د زبیح الله څلور میاشتې وشولې دې کورس ته راځم. عدالت ABC مې یاد کړې دي. ډراینګ را دا شي نه راته هم یاد کړې
د یادونې وړ ده چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د انیک انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې د کورس تر څنګ نور شخصي کورسونه هم شته، خو دا لومړی انګلیسي کورس دی چې په یوه نظامي اډه کې د امریکا د سفارت په مالی لګښت جوړیږي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
وستای کم کم ټوخی کم چې دا ټوخی کم د زړه بندونه مې درد کوي خوږیږي.
سلفا پیدا کړه ډیر د سر وخت نه رفتم د ډاکټر به خځ وخت تیر شو درفتم کوتي تار کوست.
که غواړی چې د توبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د ازادۍ رادیو راتلونکي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راتلونکي یکشنبه د مسبخین 2:30 بجې په یاد ولرئ. پاروانه خبرونه کې هم له کونړ څخه د توبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ په اړه راپور لرو، خو تر هغې د مخه به احمد زبیر شمن ته غوښ شو چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي او راته به وایي چې څه پکې خبره شوې.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې ته په اشاره سره د امریکایي چارواکو له قول لیکلي دي چې ایران په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کوي، په مطلب کې راغلي چې ایران باید د افغانستان له حکومت او ملت سره همغږي ووسي او رغنده اړیکې ورسره وپالي. ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ وروستۍ خبرې اترې څېړلې دي او پوښتلي دي چې آیا له اسلامي حزب سره تفاهم به په هیواد کې سوله راوستلی شي. ملي ارمان ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې په افغان دولت انتقاد کړی چې له خپلو مخالفینو سره نرم چلند کوي. په سرمقالې کې راغلي د طالبانو مشر ملا محمد عمر یو داسې کس خپل مرستیال ټاکلی چې د کابل د سرخه پل له زندان څخه آزاد شوی و. انیس دولتي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د افغانستان په بیا رغونه کې د چین په رول تبصره کړې او لیکلي دي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا پیاوړی او رغنده رول لوبولی شي. ورسپانې همداراز په خپل لومړي مخ کې له بیجنګ څخه د جمهور حامد کرزی د کتنې څو عکسونه هم خپره کړي دي. ملي ارمان ورسپانې په یو مطلب کې په ایران انتقاد کړی چې د مخدره موادو افغان قاچاقوړونکي په اعدام محکوموي خو د هغوی ایراني ملګري بیا له زندان آزادوي. د هشت صبح ورسپانې سرمقاله په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د روانو ستراتیژیک مذاکراتو په اړه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر سر له امریکا نه باج واخلي. هشت صبح په یو بل مطلب کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سفر هم څیړلی او چین یې په سیمه ییزو معاملو کې یو مهم لوری بللی. سرنوشت ورسپانې په افغانستان کې د امریکا په پالیسیو انتقاد کړی او د یوې چینایي ورسپانې په حواله یې لیکلي دي چې د افغانستان روانې ستونزې د امریکا د ځان غوښتنې د پالیسیو نتیجه ده. په مطلب کې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان مسله یوازې په امریکا پورې اړه نه لري بلکې دا یوه نړیواله مسله ده. سرنوشت په خپلې سرمقالې کې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو د شمیر ډیرېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بهیر په افغانستان کې په شاتګ ښیي. په سرمقالې کې راغلي دي چې افغان دولت باید په خپلو سیاسي او اقتصادي تګلارو کې ژور بدلونونه راولي چې له هېواده د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. هیواد او اصلاح دولتي ورسپاڼه هم بیلابیل تحلیلي مطالب خپره کړي دي. هیواد په خپلې سرمقالې کې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې څېړلي او په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د سولې او خبرو اترو د لارې له راخپلولو پرته بله چاره نشته. خو اصلاح بیا په دې اړه په یو مطلب کې پوښتلي دي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ ولې د سولې په لار کې خنډونه رامنځته کوي. خدمتګار ورسپانې په یو مطلب کې د اسلامي کانفرنس د مشر هغه خبره راخیستې چې ویلي دي بهرنیان د افغانستان نه په وتلو کې بیړه نه کوي. خدمتګار همداراز په یو بل تحلیلي مطلب کې په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان وروستیو ستراتیژیکو مذاکراتو ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان د لا ډیرو امتیازاتو په لټه کې ده.
له توبرکلوز یا نری رنځ سره پروند مبارزې نړیواله ورځ و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمنځل شو او روغتیایي کارکوونکو خپلې تجربې او ستونزې په دې برخه کې شریکې کړې او هم د مخنیوي او درملنې یا تداوۍ په برخه کې خبرې وکړې. په افغانستان کې هم دغه ورځ ولمنځل شو او په کې چارواکو اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سل یا نری رنځ له امله هر کال تقریبا 90,000 کسان مړه کیږي. خو د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي دوی هڅه کوي چې د نری رنځ د ناروغانو په تداوي او د ناروغي په مخنیوي کې لوی ونډه ولري. له کونر څخه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه ریپورت لري.
د اسد آباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي رادیو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله تیر کال د کونر روغتیا پالانو د نری رنځ د ناروغانو د پیدا کولو او د هغوی د درملنې لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي او د همدې هڅو نتیجه وه چې د ټي بي ډېر ناروغانې موندلې دي.
درې سوه نهه شپېته مریضان په کونړ کې د ټي بي د تداوۍ لارې درلودل. په هغې کې 206 مریضان هغه وو چې د هغوی د سږو تبرکلوز درلوده او په بلغم کې تبرکلوز مثبت. 103 شپېته مریضان هغه مریضان وو چې هغه یا د سږو تبرکلوز درلوده خو بلغم یې منفي وه، کولمو یا د هډوکي یا د نورو اعضاو تبرکلوز درلوده. دا 103 شپېته کسان وو. اوس موجوده منګه 43 مریضان د نري رنځ تر تداوۍ لاندې دي چې په دې کې اوویشت مریضان هغه دي هغوی سږو تبرکلوز لري او بلغم یې هم مثبت ده.
هغه وویل په تیر یو کال کې په کونړ کې شپږ تنه د تبرکلوز له امله مړه شوي دي.
په دې یو کال کې موږ 144 مریضان کیور ورته وي یا شفایاب شوي دي چې هغه د اتو میاشتو د تداوۍ نه وروسته بیا هم چې بلغم کتل شوی او منفي شوی ده. نو 144 کسان دي. 10 کسان هغه دي نورو ولایتونو ته موږ کشف کړي دي او بیا نورو ولایتونو ته لېږلي.
ډاکټر سحاق د نری رنځ د نخونی خانو پاړه ویل
چې هر عنصر چې تر دوه وخت زیات ټوخیږي بلغم ولري، تبه ولري، وزن ولري او اشتهای ولري.
هغه ویل که چیرته په چا کې د ټی بی نښې پیدا شي نو په ډیره چټکۍ سره دې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې څو یې په سمه توګه درملنه وشي او د نري رنځ له ناروغۍ څخه ځان او ټولنه وژغوري.
دې دوا مختلف په هر کلینیک کې په هر سی صورت کې پیدا کیږي. اته میاشتې مریضانو ته دوا ورکوو. د اتو میاشتو په دوران کې د دوی دوه دفعې یو د اخر ځل لپاره او یو د اول ځل لپاره یو په منځ کې د دې بیا تعقیب کوو د مریضانو. د دې نه علاوه چون چې دا د غربت د ناروغۍ ده، خوړو نړیوال غذایي پروګرام چې ده هغوی دوی ته یو څه وړه یو څه دال یو څه غذایي مواد هم ورکوي. دا هم په عین وخت کې د اته میاشتې چې دوا ورکوو دغه خوراکي مواد هم ورکوو.
دا ونی ورد چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په 22 غریبو هیوادونو کې د نری رنځ ناروغي شتون لري چې لامل یې هر کال په زرګونو کسان مړ کیږي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرونو ویل چې د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره اوس مناسب وخت نه دی. وی ویل چې نورو پوځي فشارونو ته هم اړتیا ده تر څو دغه ډله کافي کمزوري شي. ګیټس د امریکا د کانګرس غړو ته په یوې استماعي غونډې کې ویل چې د طالبانو پر ضد جګړه کې تر اوسه قوي بدلون نه دی راغلی تر څو د طالبانو مشران داسې فکر وکړي چې دوی د جګړه بایلي. او زیاته کړه هر کله چې دوی داسې احساس کړه چې نور دغه جګړه نشي ګټلی هغه وخت ښایي دې ته زړه ښه کړي چې روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ګیټس له طالب مشرانو سره د خبرو په اړه شک او تردید په داسې حال کې ښکاره کړ چې د دولت مخالفې یوې بلې مهمې ډلې حزب اسلامي پرون وویل که واشنګټن خپل پلانونه عملي کړي او په راتلونکي کې له افغانستانه د ځواکونو وتل پیل کړي دا ډله دې ته تیاره ده چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. دې ډلې ویلي چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره به وویني. تر دې د مخه دوی د ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي وو. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې اورې. لس نیمې بجې دي. نوریاس نوري سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
افغانستان او چین پرون د اقتصادي او تجارتي همکاریو موافقې لاسلیک کړې او ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. په افغانستان کې د دولت مخالفې مهمې ډلې حزب اسلامي پرون وویل که واشنگتن خپل پلانونه عملي کړي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د طالبانو او دې ته به زړه ښه کړي چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د منځګړیتوب رول به ولوبوي. ناتو د روسیې په غوښتنه رد کړه چې له دې تړون څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې د کوکنارو په له منځه وړلو کې رول ولوبوي. چین له نورو 15 سره قدرتونو سره چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر نوې احتمالي بندیزونو غور کوي په خبرو کې یو ځای شوی دی. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس لپاره د جرمني، بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره د ایران او منځني ختیځ په اړه د راتلونکو اقداماتو په باب خبرې وکړې.
او سم د ازادي رادیو د دیونه بحث چې زکیا غیاسی قربانه ده.
قدر من اوریدونکو سلام علیکم. زه زکیه غیاسی ام د نن ورځ د ګردی میس چلوونکې. تاسو ټول ته معلومه ده چې 1531 مریض کال پای ته ورسید او 1531 مریض کال نوې شو. د ازادي رادیو د دیونه ګردی میس مو په تیر کال کې د افغان حکومت لاسترولون ته ځانګړي کړی دی. په دې نننی میس کې زموږ سره ملمانه دي د افغان حکومت د رسنوي د مرکز مشر ډاکټر حکیم اشر او د سیاسي چارو افغان څېړونکو دي هریاو متی الله خروټی او ساقت مار. لومړی پښتنه مې لاخغلی اشر څخه ده. اشر صاحب، په تیر کال کې افغان حکومت کوم لاسترولین درلود کې په خلاص توګه راته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې چې تیر کال کې په افغانستان کې ډېر مشکلات وو، افغان حکومت ډېر ښه لاسترولین درلود. لومړی د جمهوریت ریاست انتخابات چې په موافقانه ډول سرته ورسېدل، دا مونږ لپاره او د افغان ولس لپاره یو ډېر ښه دستاور ده. دوام دستاور د امنیتی سکتور په بخش کې دی. د امنیتی په سکتور د افغانستان حکومت په اتو کالو کې دا ولندیز درلود چې په افغانستان کې د امنیتی ارګانونو تقویت او رهبری بعد افغانانو پلاس راسی چې خوشبختانه تیر کال جامعه جهانی په دې موافقت وکړ او دا پروسه شروع شوه ده. همچنان منطقوی همکاری زمونږ په دستاوردو او لاستراونو څخه وو چې مونږ لپاره او افغان خلک لپاره ډیر مهم ده. بې ګناه خلکو وژنو چې له بین المللي قواو د دې څخه دغه کېدل افراد بې ګناه په شهادت ورسېد، دا مونږ لپاره یو ډیر ښه دستاورد وو چې دا کاهش ومن. لندن کنفرانس یو دیر خی لاستراونه و افغانستان حکومت لپاره، همچنان د هلمند ترک عملیات چه دیر خی موفقانه عملیات و دا افغان حکومت لپاره یو دیر خی دستاورد و دوی خلاصه دستاوردونه د افغان حکومت لپاره و.
استاد خردی زیات مننه کوم. خغلی اتمر صاحب، که تاسو د غوی د سرګندونو په اړه باندې ځکه د افغان حکومت لاستراوړنې په اړه باندې وای، تاسو د غوی دغه لاستراوړنې معنی آیا کافی دي؟
تشکر ساس پختنه سره، لیکن دا کافی نه دي. د افغانستان د خلکو توقع ډیر زیات دی. افغانستان په عادي شرایطو کې ژوند نه کوي. افغانستان په ډیر سخت شرایطو کې په نړیوال کشمکشونو کې د منطقې په ناامن سیمه کې موجود دی او دا ډېر د هغه ستراتیژیکانو یو تلاقي یا تقاطع دی چې د مختلفو قوتونو د خوا نه دلته عملي کېږي. زه فکر کوم افغانستان، د افغانستان خلک ډېر زیات د دې نه توقع درلوده چې دوی باید ډېر لاسته راوړنې وویني په څه شي کې، په سیستم سازي کې، په ښه دولت سازي کې، په محو د اسات کې. تاسو وګورئ یو آخري گزارش دوه درې ورځې کې خپور شو، افغانستان په روز کال تیر کال د فساد اداري له نظره په څلورم کې و، سږ کال دویم ته راغلی. اول سومالیا دی، په 180 هیوادونو کې افغانستان 90 هیواد دی، یعنی دویم هیواد دی چې فساد اداري، رشوت، اختلاس په دې کې ډېر دی. اوس تاسو وګورئ 10 میلیونه افغانان فقر د خط لاندې ژوند کوي. تقریبا 80% 90% افغانان وزګار دي، کار نه لري، باوجود دې نه چې تقریبا 50 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلی. لیکن افغانستان د افغانانو عادي ژوند تغیر نه دی موندلی. او په بل عبارت، د بل خوانه دغه سیاسي جو په افغانستان کې داسې حالت دی چې د یو مجهولیت حالت لري. مثلا مذاکره مخالفین سره د دې مسیر معلوم نه دی تر کومه حده پورې چا سره پر کوم بنیاد پر کوم مشترکو نقاطو باندې افغانستان ډیر زیان موندلی دی دغه مخالفینو په دې اتو کالونو کې. لیکن منګه په کوم مسیر باندې دوی سره، یا په کوم تعهدات باندې، په کوم ستراتیژي باندې، په کوم میکانیزم باندې دوی سره مذاکرات کوو، د افغانستان خلکو ته نامعلوم دی، د افغانستان پارلمان ته نامعلوم دی، مدني نهادونو ته نامعلوم دی، علما او روحانیونو ته نامعلوم دی، خلکو ته نامعلوم دی. دغه یو ډیلیما کې موږ ژوند کوو چې دغه هیڅ راتلونکی مشغول دی. کله رئیس جمهور پارلمان غړي غواړي زده وزیران تر تاسو دویم ځل تثبات د تر اعتماد ورکړي، دغه یعنی خ ژبه نه دی، ښه کمیونیکیشن نه دی د دولت او د پارلمان ترمنځ. مونږه دغه دیموکراسي ده، لیکن دیموکراسي داسې بنی چې مونږه پارلمان سره شخړه ولرو تمام ورځ، چې مونږه هغوی ته وزیران معرفي کړو او د څلورش وزیران نه ولس بیرته رد شي. زما دغه دی چې دغه لاسته راوړنې باید صحیح په یو کوآرډینیشن کې د خلکو، د مدني نهادونو، د پارلمان او د دولت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باید موجود وای، چې متاسفانه دغه لاسته راوړنې مونږه فعلا نه.
خروټي صاحب، تاسو موږ د ملمنو خبري واوریده، تاسو د ډاکټر صاحب شورا او د استاد اتمر د خبرو په اړه باندې څه نظر لري؟
د لوی هو باخون کې خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. زه باید شرح کوم چې د افغانستان تیر کال اجرات کې موږ وسیلو بر لوي چې مشکلات زغ زیات او بعضی لاسترولنه هم پکې وي چې هغه لاسترولنه سترګې سره نسی پټولای. په مجموع توګه په هغه اته سکتورو کې چې دولت پلان نیولای او چې باید په دې سکتورو کې خپل فعالیتونه جوړ کړي، تنظیم کړي، هماهنګ کړي، متاسفانه بعضی سکتورو کې لاسترولنه درلوده او بعضی سکتورو کې قطعي لاسترولنه نه درلوده. هغه سکتورو کې چې دستاوردي هم درلوده، هغه کې هم بعضی مشکلات. په تور مثال په سکتور صحت کې دولت ډیر خدمت دستاوردونه درلوده، مګم یو مشکل اساسي چې دلته موجود و، وقایوي طب ته هیڅ توجه نه وسوي، مالجوي طب ته توجه و. نو هر څومره سرمایه چې راځي، هر څومره دادوی چې راځي، هر څومره چې تدوی کوي، که مالجوي هغه ورته نیولسي به هم به مفهوم ده. په تور مثال په معرف بخش کې، معرف بخش کې ډیر خدمت دستاوردونه دولت درلوده، اما متاسفانه منګه مسلکي معلم نه درلوده، منګه تعمیر نه درلوده خپل شاګرد لپاره، چې دا هم یو زمونږ او تاسو مشکلات نه غن کې دی. یعنی مونږ تر اوسه نو ستونه نه چورته پیسې پیدا کړو، د خپل او به ځای کې زمونږ او به چې خارجي او ملکو تزي دغه تاونسو نو بنان دغه نیمګړتیاوي وي چې دولت درلوده، او هغه عوامل هم محسوس و چې دغه عوامل. او درې مسله دی، زمونږ د افغانستان همسایگان دو مخ یا دو بودی سیاست دا هم هغه مشکل یا ها پرابلمونه دي چې افغانستان حکومت چالشو سره مواجه کړی ده. په تیر کال کې هغه شی یا هغه توقعات چې ملت دی دولت نه درلوده په خصوص د حکومت نه هغه توقعات په ډیر ټیټه سطح برآورده
شوی ده.
د ګورې دولت د خلک په مجموع کې د امنیت سراسري امنیت تامینول لپاره تقاضا درلود چې متاسفانه ورځ په ورځ امنیت مخ په خرابېدو ده. موږ تاسې عمل اندام محسوسه وو، بل د فقر او بیکاری په خاطر باید د کار زمینه مساعد شوی چې ورځ په ورځ د فقر زیاتېږي، بیکاری زیاتېږي. محیط زیست توجه دا پلان کې و چې متاسفانه محیط زیست بلاره دې چې توجه نسو. هغه ځایونه چې سایه سبز په ماستر پلان کې و، نه تنها کابل کې، په ټول افغانستان څلور دېرش ولایتو کې هغه ساحات چې هغه ساحات کې باید زراعتي ځمکې وي هلته آبادیګانې سوي، هلته بلند منزلونه جوړ سو چې دا خود په خود محیط زیست تخریبوي. حتی زه تاسو ته وایم په کابل ښار په ولسوالیو کې هغه ساحې چې زراعتي ساحې دي هلته د خښتو داشونه جوړ سوي دي. سږکال دا تېر کال تا کونه ټول ممیس او ممیز میسته واچول سو په دې چې بازار یې نه درلوده. موږ تاسو ډېر ښه محصولات زراعتي لرو، موږ هم دا باید دا میوه پروسس سي. دا همدا اوس بازار تاسو یوزې د چین ناک په بازار کې سته، د چین هېواد د ایران مڼې په بازار کې سته، د بېخوند او بېمزه او بېکیفیت پاکستانی میوه په بازار کې سته. اما زما میوه ته مرکز د سردخانه جوړ سوی نه ده چې هغه حفظي او سویستنسي خاقه. یعنی په بخش زراعت کې او مالداري کې قطعا نه نسوب د پروسس فابریکې د مختلفو شیانو فابریکې باید جوړ سوی چې جوړ سوی نه ده. دغه مسائل په پلان کې موجود و چې متاسفانه اونو صرف په صحت او په معارف کې افغانستان حکومت لاستارانان درلوده چې ما په سر کې ویلي چې هغه هم نیمګړی وي او نیمګړي عوامل متاسطه شته.
ډاکټر صاحب، لکه څرنګه تاسو موږ د میلمنو خبرې واورید، هغوی وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې هغه پلانونه چې ترتیب کړي په هغه اندازه باندې هغوی لاستراوړنې نه درلوده. علت یې څه وایي؟ تاسو دا منئ چې تاسو په ځینو لاستراوړنو کې وروسته پاتې شوي یاستئ؟
زمونږ په لاستراوړنو کې مشکلات وو، دا زمنم خو دا زنده منم چې افغان حکومت و بعض سکتورونو که هیڅ لاسترولونه نه درلود. مخکې ورته وایل چې مونږ په مختلف سکتورو کې ډیر ښه لاسترولونه درلود او په هغوی کې مشکلات هم موجود وو. د خلک توقعات ډیر لوړ ده. مونږ نشو کولای چې هغه ایدیال حالت ته ورسیږو، ځکه چې هغه ایدیال حالت قانات غواړي، ریسورسز غواړي، یو ښه فضا، امن فضا غواړي چې متاسفانه افغانستان په دې شرایطو کې د امن فضا نه لري. خو مونږ خوشبین یو چې مشکلاتو سره سم مونږ کولای شي چې خپل پلانونه تطبیق کړو، خو مشکلات پکې حتمی بی.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې مونږ ځینې لاستراوړنې هم درلود چې امنیت مهم یاد کړ، خو وایي چې بیا ورسته وایي چې مونږ لږ امنیتي ستونزې وي. آیا تاسو په تیر کال کې امنیتي پلان څنګه افغان حکومت تنظیم کړو چې امنیت ټینګ نشو کړی؟ بیا
د امنیت په بخش کې دوام بوده ده. یو بود داده چې زمونږ امنیتي قواوو په تقویت په حال کې ده. مونږ باید دا مسله ومنو. او بل حالت د امنیتی کلی وضعیت دسته ده چې نه تنها افغانستان بلکه ټول منطقه نامن کلی ده. طبیعي خبره ده چې مشکلات برازی. زمونږ یو د امنیتی یو مهم چالش فعلا داده چې مونږ سره دسته یو منظم جبهه نشته. یوازې انتحاری او ماینونه یو ډیر غټ تهدید لمونږ لپاره. انتحاری حملات دننه په خارو کې او ماینونه د سلکو په دغه کې، نو دا یو ډیر مشکل تهدید مونږ لپاره چې دا امکانات ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، هوام چنان د امنیتی ارګانونو پیاوړتیا ته ضرورت لري چې مونږ پکې کار کوو.
بخښنه غواړم، تاسو ویل چې مونږ پوځونه د روزنې په حال کې دي. په افغانستان کې زیاتره بهرني امنیتي ځواکونه هم فعالیت کوي. تاسو وایئ چې انتحاریان په ښارونو کې راځي، اولته د لوی مشکل دی ماینونه. دغه ستونزه کوم د افغان حکومت کوم داسې د ضعف نقطه ده چې وسلوال مخالفین د هغې نه استفاده کوي او تخار پورې ځان را رسولی شي؟
تاسو ګورئ چې د تروریزم او القاعده مرکز بل ځای کې دی او کله چې انتحاری دنن افغانستان ترازی هغه یو استخباراتی معلومات دغه ضرورت لري. نو کله چې په تاو د مثال یو انتحاری پاکستان حرکت کوي او کابل ته رسیږي، دا پولیس تا دیر او اردو تا دیر دغه نه لري، ارتباط نه لري، استخباراتي سکتور ته دغه لري ارتباط لري چې هغه باید پیاول سي. او بلخوا د امنیت دغه دوام دی، چې هغه بیا پولیس ته نیاز لري. نو د امنیت موضوع یو ډیر غټه مشکل دی افغانستان لپاره، موږ لپاره. خو موږ زموږ لاسته راوړنې دا ده چې په تیر کال کې جامعه جهانی په دې قانع سوی ده چې د افغانستان امنیتی ارګانونه تقویت کړي او د امنیت رهبری ور افغانستان امنیتی ارګانونو ته وسپاري. دا موږ لپاره یو ډیر ښه موفقیت دی. خو د افغانستان امنیتی ارګانونه تر اوسه پورې زموږ په توقع سرسم دغه آموزش نه لیدلې دی. موږ غواړو چې دا هم
ډیر زیاته منده. اتمر صاحب، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وویل چې وسلوال مخالفین چې دي هغوی له نورو سرحدي سیمو څخه راځي، دوی پاکستان یاد کړ، په دې غړک باندې که تاسو راته وایي چې دوی وایي چې موږ په تیر کال کې همدغه اصلي ستونزه و، همدغه د امنیت خرابوالی، ول په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی شوی؟
ګورئ، افغانستان یو خپل ځان کې مشکل لري، یو سیم سره مشکل لري. همدا اوس تاسو وګورئ، د ډېر کلونو را په دې خوا دا ویل کېږي چې د القاعده او د مخالفینو د تجهیز او تربیه مرکز د افغانستان د پولیسو څخه، او اوس نړیوال په دې قانع شوی چې واقعا هغه افراطي عناصر ضد دولت چې دي په پاکستان کې زده کړې کوي، په هلته لوجستیکي امکانات هغوی ته برابرېږي، هلته سنبالېږي او دلته راستول کېږي. دلته هم په داخل کې زه په دې عقیده یم، په دې باور یم، ځینې کسان ځینې حلقات داسې دي چې هغوی سره مرسته کوي.
د حکومتي په حکومت چوکاټ کې دي که نه،
هر خوا ته بهي دغه د تور ښیښو د منځه وړل په دې اخرو کې تاسې ولیدل چې د دې شاته دغسې یو راپور موجود و چې دغه تور خیخی والا موټرونه هغه موټرونه دي چې دغه تروریستانو ته دغه امکانات ورکوي. زه فکر کوم چې دلته ځینې داخلي حلقات هم دوی سره هماهنګ دي او دوی ته تسهیلات برابروي. د بل خوا نه عمومي نړیوال فشار چې اوس پاکستان راغلی، هلته ځینې تغییرات محسوس دي. سړی ویني چې په پاکستان کې هم ځینې تغییرات داسې شته چې هغوی غواړي چې پروسې سره د سولې پروسې سره همکاري وکړي، ولیکن زما شکو تردید دا دی چې دغه همکاري موقت نه وي، او د بل خوا نه دغه همکاري داسې نه چې د هغه نظامي حلقات د خوانه داسې یو چال یو فریب وي د یو لنډ مهال مدت دپاره چې هغه غربي هیوادونه په دې قانع کې چې ګویا پاکستان په واقعیت کې دغه پروسې سره همکاري کوي. همدغسې کوم چې پاکستان زموږ د امنیتي مسایلو کې لاسوي، همدغسې ایران لاسوي. تاسې وروسته په دې دوه درې ورځې کې ولیدل چې دغسې شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران ډېر زیات وسله طالبانو ته ورکوي، ځینې طالبان په ایران کې زده کړه کوي.
افغان حکومت په دې برخه کې څه مسؤلیت یاد کړی تر اوسه پورې؟
مشکله خبره دا ده چې زه چې مخکې ما عرض وکړ چې یو مسؤلیت دی، په دې معنی چې تاسو ولیدل په تیر سفر کې د احمدی نژاد کله چې د کابل ته راغی، په ډېر صراحت سره دا خبره وکړه چې افغانستان اشغال شوی، ولیکن جناب کرزی صاحب دې خبرې ته پټه خوله پاتې شو، ځکه داسې فکر کېږي چې ځینې ارتباطات د ایران د دولت او د کرزی صاحب ترمنځ موجود دی، لکه اقتصادي کومکونه دي. هغه اقتصادي کومکونه دي چې هغه هیڅ چاته معلوم نه دی چې ولې دوی زمونږ په دولت کې دومره اعمال نفوس لري.
کوم برخو کې اقتصادي کومکونه کوي؟
اقتصادي کومک راسن دولت لپاره، زه داسې صراحتن وایم چې هغه داسې نه دي چې پروژه سازی خو هغه علنن اعلان کیږي، هغه داسې ویني چې پروتوکول کیږي، په کانفرنسونو کې هغه تعهد سپارل کیږي، نتایج تر اوسه پورې نه دي لیدل.
زه تاسو مننه کوم. خارو پیسې په دې اړه باندې تاسو نظر سره تبصره
دوی نوی شی ته اشاره وکړه، دا خبره ماته نه وایي چې اقتصادي مسایل او اقتصادي انتقال دی مغی ویلي مالی کم هغه مجبوریت دی جوابم جمهور رئیس کرزی هغه ده چې ایران یو تا تنظیمو احزاب سیاسی احزاب مو په وجود کې سرمایه گذاری کړی ده. هغه احزاب اوس په حاکمیت کې شریک دی. دغه احزاب خپکول دیغه لاس پورا نه دی چې ما جمهور رئیس کړی دغه یګانه مجبوریت دی ولی
ملت
سره تاسو خپل پویږي چې په کمپاین نو دی د ټول ټاکنو په کمپاین په هغه کې دی ما جمهور رئیس ملت او چغو تړل سو دی هغه احزاب خو تړل سو یا دی هغه احزاب چې ملو امتیازونه دی اخیستی دی شمول دی وزارتخانه او نور نور چې ټول تمدوم ده ضرورت نه چې نوم گرفته سړی وخت نوم واخلي. اما بل موضوع هم منګل د افغانستان جمهور رئیس ما کرزی بل مجبوریت داده چې 1 میلیون افغانان از ایرانیان سره اسیران دی. اسیران به دې مفهوم چې ما اقتصادی افغانان اقتصادی مهاجرین دی هلته تللي دي او په زمین کې درې زره افغانان زما محکوم په اعدام دي په ایران کې. نو دغه ټول هغه عوامل دي چې یوځای کېږي چې مجبوریتونه د جلادماب جمهور رئیس کرزی ده چې دی مستقیما هغه توهین چې د ایران جمهور رئیس جلادماب احمدینژاد زموږ د تریبون نه افغانانو ته یې وکړله جامعه جهانی ته یې وکړله هغه توهین جرأت ورته دا ورکړه سو زموږ مجبوریت دا جرأت ورته ورکړه. ګوری ټول شاید په یو شپه کې نه جوړیږي که سړی مثلا دا اوسنی مذاکرات چې نن سبا مطبوعات موږ اورو چې هغه یو ناپخلا ډله چې افغانستان حاکمیت ناپخلا او هغوی خبرې کوي یا مثلا د طالبانو تحریک مخالفین د افغانستان دي هغوی خبرې کوي خبرې اترې ادامه لري دا ټول نتایج په یو شپه کې نه محسوس کیږي. فقط امیدواري ډېر زیات شته او د یو قاطعیت په کار ده. بیا هم زه تاسو راډیو لارې نه حکومت ته دا وایم چې قاطعیت نه کار واخلي. هغه سې چې قاطع دی وزیر د موین د والی د ټول شیشې د تور شیشې ماتې کړي د موټرو زمینه د فساد زمینه د اختطاف زمینه د انتحار لمای زوی ور یو قاطع تصمیم دی ونیسي څلور دروازې د کابل در خار و ولایت امنیتی دروازې دی او تړي هم نه سین نور ولایت امنیتی در حتی په سرحداتو کې امنیتی کمرید نصب کې امنیت هغه ځای نه ونیسي دریو کې مطلق ناکام او پنځه نور کې بعضی استور نه درلود.
خروټه چې په دې پختن تر شو چې په افغانستان باندې د سیمایزو فشارونو لکبل په افغانستان باندې تیر کال څونه منفي اغیز کیندله په تیر کال کې که دغه پوښتنې ته راته ځواب راکړي مشخصه
ګوره ما مخکې په سر کې خپل خبرو کې ویلي چې نه تنها زمونږ داخلي په داخلي بود کې مشکلات درلوده چې هغه مشکلات مثلا فساد اداري کرپشن دا نور مسائل غصب د ځمکو او بی قانوني فرهنګ دی تخته دی قانون نه فرهنګ مردم مسئولیت پذیری داشتن چرا اجتماعی دی حاکمیت در روابط پر ضوابط دغه بین المللي ټولنه هم موږ زخ زیات زوبل کړی هستي ځن بین المللي ټولنه ما مخکې سر کې ویلي چې خپل مابین کې خو ذاتی مشکلات لري هغه قدرتمن هیوادونه چې دلته با افغانستان که نظامی و اقتصادی حضور ډیر محسوس دی هغه خپل مابین که واحد استراتژی داری دا هم حاکمیت سخت در با وحال حاکمیت تا دغه وحال چه حاکمیت دغه متضرر کی یا دولت نشی که وحال چه خطوگه خپل پلانون سر تا ورسی نور مثلا دروس پدق اتو کالو که جامعه نردوان طولن قطعا یا ثابت استراتژی ندارد از زده یتمر سر خبری تا ایده به مجهولیت که من قرار دارو هر نسخه رازی خارج ندلتا پی راضی تطبیقی هغه نتیجه منفی ورکړي.
شو صاحب لکه څنګه چې تاسو خبرې واوریدل هغه وایي چې افغان حکومت په یو مجهولیت کې قرار لري. خبرګون تاسو د دې خبرو پر وړاندې ساده
ما رستم اشاره وکړه په دې موضوع باندې چې مونږ په مجهولیت کې نه وو بلکې افغان حکومت یو وسیع استراتیجی انکشافي استراتیجی لري چې په هغه پر بنسټ افغان حکومت خپل پروژو خپل کارونه سرته رسوي. یو دوه مسله چې انجینر صاحب اشاره وکړه هغه د خارجي نسخه په برخه کې زه یو مقدار ورسره موافقم ځکه چې کلاس په 2001 کې افغانستان ته بین المللي قوا و دلته راغل هغه وخت کې افغان خلک اولیه کمکونو ته ضرورت درلود. نو کلاس انجوګان او مؤسسات ټول دلته راټول سو هغه خپل پروژه خپل نسخه دلته راولل تطبیق وکړ سه افغانستان لپاره په هغه شرایط کې مؤثر و خو په دې شرایط کې نه دا مشکلات چې نن مونږ وینو دا مشکلات د هغه خارجي نسخو نتیجه ده. اوس افغان حکومت په دې باندې ډیر تاکید کوي کله چې مونږ وایو چې رهبری انتقال د رهبری دا په دې معنا نه ده چې مونږ یوازې رهبری صرف په امنیتی سکتور کې غواړو. نه مونږ غواړو چې ټول پروسه په افغانستان کې افغان حکومت باید رهبری واخلي. مونږ انتخابات ته یو اشاره کوو، د انتخابات قانون چې تعدیل سو دا په دې منظور و چې د انتخابات رهبری آهسته آهسته افغان حکومت ته باید رسی. بل موضوع زه غواړم چې د ایران ولسمشر چې د افغانستان تریبیون نه استفاده وکړ په هغه حالت کې د افغانستان خلاب پته نه وو، تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر په دې تاکید ټینګار وکړ چې افغانستان د بین المللي قواو ته ضرورت لري.
په تیر کال کې تاسو هغه پلانونه چې طرحه کړي وو څونه یې عملي شوي دي؟ فقط په همدغه اړه باندې که خلاص راته وو.
زه نسم کولای چې د هغه پروژو فیصدي تاسو ته دغه بیان کړم، خو دلته هغه اوه اته بخش چې په نېشنل استراتیژي کې راغلی ده زما دوستان هم تایید وکړ چې خیر لاسته راوونه پکې شته، دا خو مونږ ټول وایو چې کافي نه دی. مونږ په یو آیډیال حالت نه سیدلیده د افغانستان خلق توقعات زما خپل توقعات که مونږ د افغانستان وضعیت ته وګورو دا حالت ته وګورو ویل سوت مونږ ډیر ښه
کده شي ته وای چې څونه بریالي وي په تیر کال کې تاسو څونه خپل چارو کې بریالي وي
ویل سم چې تقریبا اکثر پروژو چې حکومت پلان کړی وو په تیر کال کې اکثر پروژه موفق تطبیق سو موفقانه تطبیق سو په افغانستان کې، اما مشکلات تر سم یعنی چالشونه مشکلات هم موجود.
کومه پروژه تکمیل شوی او څه ډول چالشونه سره؟
مثلا د امنیت په برخه کې مونږ جامعه جهانی سره توافق وکړ چې د امنیت سکتور تقویت او آموزش دا یو موفقیت و مونږ لپاره. د کمیت په اړه زمونږ نظریات متفاوت، زمونږ وخت دیر لولو او جامعه جهانی زکت سه اغوی مونگ تا امکانات را کبی من افغان حکومت تمویل کبی دی بانده مونگ نسو کولای چه اخپل لول تاقوات اغوی سره دقا اما هنکو نو یو لک او پنزه دیر زره پولیس یو لک او یا زره اردو دا هم مونگ لپاره یو دیر خدست آورده. ام داسه ده جمهوری ریاست تولتاکن سه تاسو ولیدن انتخابات موفقانه په ډول سر ته ورسیده چې دا هم یو ډیرخه موفقیت دی.
ډیر من لکه څنګه چې استودیو ساته ګورو وختم زمونږه کم پاتې دی. سات مر صاحب تاسو نه ما پوښتنه ده چې راتلونکي کال کې باید افغان حکومت تاسو وړاندیزون لري چې لکه څنګه تاسو وایئ چې زیاتې ستونزې موجوده وي، دغه ستونزو د هواري لپاره تاسو کوم د وړاندیزون لري افغان حکومت د هغوی پرنا کې خپل پروګرامونه پر مخ بوزي؟
مونږه اول دولت باید د اسسمنت وکړي چې دا د تیر کال ستراتیژیګان پلانونه چې دوی جوړ کړي هغه تر کوم حده پورې پلي شوي دي، تر کوم حده پورې بریالي دي. که دا بریالي وو او ښه پلي شوي وو په همدې ستراتیژي دوی کولای شي چې مخته لاړ شي، که نه هغه مشکل پیدا کړي، پرابلم پیدا کړي چې کوم ځای کې د دوی ناموفقیت مثلا په امنیتي ساحه کې وو یا په زراعت کې وو یا په تعلیم تربیه کې وو یا په برق کې وو پرشه کې چېو وړاندیز مو دا دی په دې برخو کې چې دا یو ریویو شي فزیکل لیکم امکانات لرو زموږ ټولنه په کوم حالت کې ده، موږ کوم ریسورسونه منابع لرو. ډیر مهم خبره ده، امنیت ډیر مهم دی، تعلیم تربیه ډیر مهم دی، دغه خ دولت سازی ګډ ګورنس دا ډیر مهم خبره ده. خ دولت داری تلاټری مبارزه له فساد زموږ ناکام ده، مبارزه له کشت مواد مخدر زموږ ناکام ده، اتزره تنه تولید دي کشت مواد مخدر موږ سکل درلوده چې په ټولنه کې فساد اداري کې موږ یو سلو او یوم کې دویم نفر یو. همداسې ګډ ګورنس کې مونږه وینو چې مونږ داسې ملموس لاسته راوړنې نه درلودې، د پارلمان د دولت کشمکش د وزارتخانو ردول دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په دې باندې یو مرور وشي او د راتلونکي کال دپاره یو ښه داسې پلان یا ستراتیژي جوړ شي.
ډېره زیاته مننه خروټی صاحب په دې اړه باندې تاسو څه تبصره لرئ؟
زکي جان خورې ډېره زیاته مننه. دا چې څه وشول او څه باید شوی وای چې ونسول دې باندې دوستانو خبرې وکړل، مونږ هم ډېره بحث وکړل. فقط دغه د سولې مسله ډېر مهم نه ده کې یو نقطه وایم بیا خپل وړاندیز وایم. د سولې پاک لاندې موضوع ده چې دا ورځو کې د سولې موضوع ډېر پرمختګ کړی. دا د دولت وظیفه ده چې سوله او پرمختګ ضمانت کړی او کوي. مګم د خلکو رول ډېر ضرور دی. پرته له خلکو د موجودیت نه خلک چې حکومت سره د سولې او پرمختګ پیسې کې لاس یو دي کې قطعی نه سوله سوله ترسیږي جامع ترسیږي او نه پرمختګ کیږي. از ما وړاندیز په مشخصه توګه باید دا مسله چې نړیواله ټولنه د عمل ابتکار لاس کې واخلي او په نوي کال کې واحد استراتیژي طرحه عملی کړي. دوم ګاونډیان د نور خپل د دومخې سیاست یا دوبودی سیاست نه تیر سي، مجبور سي چې دوبودی سیاست باید روانه کړي. دریمه دا چې ګاونډیان خپل د استراتیژي اهداف د تطبیق په خاطر نور افغانان نه قرباني ونه کړي. هغه ډل افغانان چې تر دغه نه پورې د همسایګانو د منافع په خاطر خپل افغانان ملي منافع اولیا منافع په خوله نه کړی، هغه به سیاسي صحنه نه هوښړل سي په وازي.
ډاکټر صاحب، شر تاسو پر اتلونکي په اندغه کال چې روان دي، څه پلانونه لري؟ کوم برخو کې دوی خو ویل چې مبارزه فساد اداري سره باید مبارزه وشي، سوله باید ټینګ شي.
زه خپل دوستان سره موافقم. اتمر صاحب ویل سي باید استراتیجانو یو ځل اسسمنت پکې وشي. زما په خیال سي د اداري فساد استراتیجی کې یو امچنان ښه حکومتداري په دې باندې یو ښه پلان جوړ شوی دی چې د یو شفاف پروسه باندې خلک ټاکل کیږي. دا یو ښه خبر د افغانستان خلک لپاره، موږ ټول لپاره. د نشه یي توکو په بلند مبارزه په دې استراتیجی باندې هم تجدید نظر شوی دی. تاسو ډیر زر د دې شاهد هم چنان اوسه. زراعت او معرف استراتیجی باندې هم تغییرات راغلی ده چې زما په خیال موږ ټول په دې باندې موافق یو او حکومت هم په دې بخشو کې کار کړی ده. حکومت ډیر لاسته راوړنې ده
د سول د پاره څه پروګرام
لري؟ د سول لپاره خو طرحه واضح ده. زموږ پلان کې دا ده چې یو د امن جرګه ډیر زر کابل کې دایریږي. په دې جرګه کې ټول افغانان دعوت کیږي ترسو د سول لپاره یو ملي اجماع یا اجماع ملي رامنځته سي. ټول افغانان پکې قانه سي د سول راولنو لپاره عملی میکانیزمونه، عملی لارې چارې دغه سي جوړ سي.
له تاسو ټولو قدرمن څخه ډیر زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو استودیو ته راغلي.
ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام.